באמריקה רק רדיו אשנע.
אשנע רדיו.
אשנע רדיו. רדיו אשנע.
סדאי
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخل خانم او په لومړی سهارنی خبری خبرونی پیل کو د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیستا
متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کوټي په خار کې د مرګانی وبریدونو په کلکه غندنه کړې ده د ترکی او روسي جمهور رئیسان نن په روسیا کې ملاقات کوي او عیني شاهدان وایي چې په روانه هفته کې د ایتوپیا د امنیتی قواو په بدریغه ډزو کې نوی کسا احتجاج کوونکي وژل شوې دي
نن د سه شنبې ورځ دا د 1995 کال د زمري د میاستي 19 نیټه ده چې د 2014 کال د اگست میاستي د 9 نیټه سره سمون خو درنو اوردونکو زمج د ورځې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه د مطالب اوردل سي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار لشکرګا په لار کې پراته ماینونه شن کړی دي او اوس لارې د خلکو د لپاره خلاصه کړی ده په کندوز کې یو شمېر تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا د ماینې شدلو او د مقناطیسي ماینونو د ځای پر ځای کولو لپاره تربیه شوي دي د غرض د پرونی د کوټي ښار په روغتون باندې د ځانمرګ برید په اړه یو رپورټ لرو او په امریکا کې داسې په داسې حال کې چې د نومبر په 8 د جمهوري ریاست انتخابات تر سره کیږي د امریکا د انتخاباتو کمیسون وایي چې په منصفانه او عادلانه توګه د انتخاباتو سر ته رسولو او د انتخاباتي سیستم د اعتبار او د خوندي ساتلو لپاره یو لړ اقدامات په پام کې نیول دي او د امریکا جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ خپل اقتصادي پلان وړاندې کړی دی دا ټول رپورټونه به د خبرونه وروسته چې سلیمان شاه به تاسو ته وړاندې کړي
د دوشنبه په ورځ د کوټه د خار په یو ملکی روختون کې په مرګانی بریټ کې د وژل شو کسانو شمیر او یو تا رسیدلې ده یو څلور شپږ کسان زخمیان دي مرګانی چاودنه هغه محل وشو چې د مدافع وکیلانو یو ډله د بلوچستان د مدافع وکیلانو د اتحادې د مشر او نامتو قانون پوه بلال انور کاسی له مړي سره یو ځای روختون ته راغلی چې د هغه د وژلو په خلاف احتجاج وکړي او خپل غم او درد څرګند کړي آینه شاهدانو پولیسو امریکا غږ ته ویل چې د بم چاودنه دومره زوروره وه چې د روختون د ودانې کړکۍ ماتې کړې د دغې وژونکي حملې زیاتره قربانیان د بلوچستان صوبایي مدافع وکیلانو بلال انور کاسی د دوشنبه سهار وختي نامعلوم ټوپکوالاو په کوټه کې پناه کړ او وی وژو یو شمېر ژورنالیستان او کمرمنان چې د وکیلانو د احتجاج په باب ریپورټونه ورکول هم په دغه چاودنه کې زخمیان شوي دي او یا وژل شوي د جماعت الاحرار په نوم د پاکستانی طالبانو تحریک نه جلا شوی کوچنی ډلې د مدافع وکیلانو د صوبای اتحادې د مشر د وژلو او د روغتون مخته د مرګانی برید مسولیت قبول کړي او ویل دي چې هدف حکومتي ماموران او مدافع وکیلانو خو په مستقله توګه د غیدا تصدیق تر اوسه پورې نه دی شوی د امریکا حکومت او د ملګرو ملتونو عمومي منشي باندې کوم په کوټه کې د پرونی حمله غندنه کړې ده د امریکا د خارجه وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې ویل شوی دي چې متحده ایالات په کوټه کې په روغتون کې د مرګانی حمله او د بلوچستان د مدافع وکیلانو د صوبایي اتحادې د مشر بلال انور کاسی د وژلو په سختو ټکو غندنه کوي او د دغې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګندوي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید او امریکایي میلیاردر ډانلډ ټرمپ د خپل اقتصادي پلان خاکا وړاندې کړی ده ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د مشیګن په ښار کې د ډیټرایټ اقتصادي فورم غونډې ته په خپله وینا کې ویل غواړي چې د امریکا اقتصاد د سره په پخو ودرېږي
آی وانټ جابز اینڈ آی وانټ ویلث ټو سٹے ان امریکا This is what I want to do for our country.
زه غواړم چې کارونه او سرمایه په خپل په امریکا کې پاتې شي او همدا کار دی چې غواړم د امریکا لپاره سرتا ورسوم او د دې کار سره تر سوال تومره ګران نه دی ټرمپ ویل چې په اقتصادي پلان کې پر امریکایانو باندې د مالیجاتو کمول د حکومت د اقتصادي مقرراتو محدودول او د منځنۍ طبقې د ژوند ښه کول شامل دي هغه خپل اقتصادي سیاله او د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د تیر وختونو کاندیدا وبلله چې د هغه په قول په امریکایانو باندې د مالی دولړلو او حکومتي قیوداتو د سختولو ملاتړ کوي. ټرمپ ویل چې کلینټن خبرې ډېرې کوي مګر عمل یې کم دی. ټرمپ اعلان وکړ چې د بډایو امریکایانو او سرمایدارانو کلنۍ مالیه به په سلو کې 9 رقم کړي. د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن هم د دوشنبې په ورځ په فلوریډا کې انتخاباتي غونډه ته وینا وکړه. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د ایتوپیا د حکومت سیاسي مخالفان وچ په دې هفته کې په اديس ابابا او څنور خورونو کې د حکومت د ظلم او تیری او په هیواد کې د ثروت او شتمنۍ د غیر منصفانه ویش په ضد د ولسي احتجاجونو په دوران کې د پولیسو او عسکرو په ډزو کې نوي کسان وژل شوي دي. لومړی د ایتوپیا یا حبشې په ارومیا ښار کې خلک د حکومت په ضد راپاسېدل چې بیا وروسته مظاهرو احتجاجونو د پایتخت اديس ابابا په شمول نور خورونو ته هم سرایت وکړ. د رویټرز خبري اجنسي رپورټ چې د جاج کوونکو ملي جنډې په لاسونو کې نیولې او د حکومت په ضد اشارونه ورکول. د مظاهرو په لومړۍ ورځ 30 کسان د پولیسو او عسکرو په ډزو کې ولګېدل. دا مظاهرې چې اوس هم روانې دي د حکومت د رسمي خبري اژانس په قول غیر قانوني دي. امریکایي چارواکو د روان تشدد په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده او د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل وایي چې کم تر کمه 10 کسان د حکومتي قواوو په لاس په غیر قانوني ډول بل محاکمې نه اعدام شوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د روسیې سره د خپل هیواد د خراب اړیکو د ښکولو په منظور هغه هیواد ته روان شوی او نن د سه شنبې په ورځ به د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په سینټ پیټرسبرګ کې ملاقات وکړي. په ترکیه کې د تیرې میاشتې ناکامې نظامي کودتا نه وروسته دا یو خارجي هیواد ته د ښاغلي اردوغان لومړی سفر دی. څارونکي په دې باور دي چې د اردوغان دا سفر تکتیکي هدفونه لري ځکه چې له امریکا او لویدیځو انډیوالانو سره اړیکې چندان ښې نه دي. په مسکو کې د کارنګي د موسسې غړي الکساندر باونوف امریکا غږ ته وویل چې دا ملاقات ځکه ډېر مهم دی چې دواړه مشران د لویدیځو قدرتونو سره په لانجو کې ګیر دي او اردوغان غواړي چې لویدیځو قدرتونو ته وښیي چې بله لار هم لري. د افغانستان حکومتي چارواکي د طالبانو او داعش په ضد په جنگ کې د پرمختګونو ادعا کوي او وایي چې په ننګرهار کې د داعش د قومندان په شمول په سلګونو وسلوال د نظامي عملیاتو په دوران کې وژل دي، خو امریکایي چارواکو لا تر اوسه پورې د داعش د قومندان د وژلو خبر نه دی تصدیق کړی. د افغانستان د پوځ د محاربوي عملیاتو عمومي رئیس جنرال محمد حبیب حساری په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس وویل چې په هلمند او څنورو ولایتونو کې نظامی عملیات روان دي. په اسلام آباد کې د امریکا خبريال په خپل رپورټ کې د افغانستان د حکومتي چارواکو له قوله وایي چې په تیره وفته کې په ننګرهار، قندوز او هلمند کې له 200 نه زیات وسلوال په نظامی عملیاتو کې وژل شوي دي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. طالبان لا تر اوسه پورې د جنرال حساری د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نوموړو دغه خبرونه مو اوریدل او اوس ته خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندهار لشکرګاه په لاره د ګرش په سیمه کې د طالبانو لخوا ایښودل سوي ماینونه شن کړی دي او اوس د غلار د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاص ده. زموږ خبريال اکرام شنواری به د کابل څخه د په دې اړه راپور ورکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د اپراسین رئیس جنرال محمد حبیب حساری نن د دوشمې په ورځ دغه وزارت وایان جنرال دولت وزیری سره یو غټ خبری کانفرنس په وینا کې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په باب په ځانګړي ډول د هلمند وضعیت په باب خبرانو ته معلومات ورکړه. وی ویل چې په هلمند کې جګړه دومره هم زوراور نه ده لکه چې په اړه تبلیغات کوي.
پورا خودم هم شنیدم چې مسیر ګرش په لشکرگاه مسدود است.
جنرال حساری ویل ما په خپل هم واورید چې د ګرش لشکرګاه ترمنځ لاره بنده ده. په ما غوړه چې دا خبر خپور شو زمون کتاب پام دی لار پرته د کوم ځان څخه تیر شول. د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس ویل کسم د دری ورځو د دغې لارې د بندېدو خبرونه ورکول کی خو د افغان حکومت خو اسلوال مخالفان یوازې د یک شمې پورس په دغه لار مننه خخ کړو چې په ما غوړه خخ شو مننه شن او لاره د لک ځن روسه بیرته
عملیات ما از دو استقامت از گرشک به استقامت
جنرال حساری ویل زمونگ عملیات در گرشک سخه در لاری در پاکول در پاره در دوار و خواب سخه پیل شو او در ورزی تر ماخام سرک پرانیسر شو او پیلن په دقیقه توګه تاسو ته وایم چې لاره پرانستې ده. د دفاع وزارت دغه چارواکي ویل چې د خپل وسلوالو مخالفانو سره په روانه جګړه کې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی. جنرال حساری دا ومنله چې طالبانو د هلمند په روسي جګړو کې د نادلي د ولسوالۍ د انزر د ساسیمه د افغان ځواکونو نیولې وه، خو هغه ویل چې تیره شپه افغان ځواکونو د سیمه بیرته د خپل وسلواله مخالفانو نه نیولې ده. هغه ویل چې د لشکرګاو نادلي ترمن سړک پرانیستی دی او افغان ځواکونه په نادلي ولسوالۍ کې هم ډیره دي. د افغان پوځ دغه چارواکي د هلمند روانه جګړه یو پرسایشي جګړه وبلله. ویل چې له اومې شراهي سي افغان ځواکونه په دغه جګړه کې بوخت دي. جنرال محمد حبیب حصاري د هلمند په روانو جګړو کې افغان ځواکونو او خپل وسلواله مخالفانو ته د سر د زیان رسیدو په ویل چې افغان ځواکونه تلفات لري خو د وسلواله مخالفانو په اندازه نه دي. د دفاع وزارت دغه چارواکي دا وکړه چې په تیرې وونه کې د هلمند په جګړه کې 1500 وسلواله مخالفان وژل شوي، 1300 ټپیان شوي او 300 نیول شوي دي. جنرال حصاري د هلمند په جګړه کې طالبانو د سه کتی په نوم دغه ډلې د ځانګړو ځواکونو د رول په بابام خبرې وکړه. ویل چې طالبانو ټول ژمی دغه کتی په جوړولو تیر کړی دی.
قطعات مجهزه که از طالبان هم میگیرن، طالبان به نام قطعات.
جنرال حصاري ویل د سری کتی په نوم طالبان یو څه جوړ کړي دي. دا ټول هسې په ژمي کې لرلې. هماغه عملیاتي کتی ده چې په هر اسکامت چې قطعات راوړي یو برید کوي که نتیجې ورکړه ښه او که څه ترلاسه نه کړل بېرته شاته ځي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت دغه چارواکي څرګندونو ته لا غبرګون نه دی ښودلی. خو د مخه د دغې ډلې یو وین زبی الله مجید د هلمند د نادلي د ولسوالۍ او د لشکرګاه د ښار څلورمې حوزې سره جوخ د باباجي د سیمې په باب رسنیو ته یو ویډیو استولی چې د دغې سیمو په ډېرو برخو کې طالبان حضور طالبانو د ګرشک لشکرګاه د لارې بیرته پرانیستلو په بابام سنې ویلي. خو دغې ډلې د لغمان په ولایت کې د افغان ځواکونو سره د دوهمې ورځې لپاره د جګړو خبر ورکړی دی. طالبانو ویلي چې د لغمان د ولایت د مرکز اکین آباد په سیمه باندې د افغان ځواکونو یو برید نن بیرته په شا وهلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په کندوز کې یو شمیر تنکی ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا د ماینې شدلو او مقناطیسي ماینونو د ځای پر ځای کولو لپاره تربیه سوي دي. زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن د کندوز څخه په دې اړه دا رپورټ رالېږلی دی.
د کندوز د امنیه قماندان محمد قاسم جنگل باغ وایي چې طالبان له تنکیو ځوانانو څخه د ماینونو په ځای پر ځای کولو او د مشخصو کسانو په وجلو کې استفاده کوي. د کندوز د ښار یو شمیر تنکی ځوانان د مخالفو وسلوالو لخوا په دې خاطر تربیه شوي دي چې په ښار کې په ګوته شوي خلک ترور کړي، په موټرو پسې مقناطیسي ماینونه ونښلوي او یا هم د سړک د غاړې لوی بمونه ځای پر ځای کړي. د همدغه ډول تنکی ځوانانو لخوا د کندوز د ښار په بیلابیلو ځایونو کې بمونه ځای پر ځای شوي چې د پولیسو لخوا خونسه شوي دي. په دې وروستیو ورځو کې دوه تنه تنکی ځوانان د مقناطیسي بمونو د ځای پر ځای کولو او پټو وژنو په تور د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د کندوز د امنیه قماندان محمد قاسم جنگل باغ وایي چې دغه دوه تنه تنکی ځوانان چې عمرونه یې 15 کاله دي د کندوز د خاروسی دون کې دي چې د طالبانو د یو تن قماندان لخوا د دولت پر ضد حملو او چاودنو ته تشویق شوي دي. د امنیه قماندان دا هم وویل چې دغو ځوانانو ته د یوې میاشتې په موده کې د سړک د غاړې د ماینې ښودلو، د مقناطیسي بمونو د نښلولو او د نظامي چارواکو د وژنو تربیه ورکړل شوې چې اوس د کندوز په ښار کې د دولت پر ضد فعالیتونو باندې بوخت دي. محمد قاسم جنگلباغ دا هم وویل چې د پولیسو لخوا په کندوز کې د طالبانو د روزل شوو تنکیو ځوانانو له ډلې څخه دوه تنه نیول شوي دي چې د دریو ماینونو د ځای پر ځای کولو او چاودنو پړی منلې ده. دا چې دغه تنکی ځوانان چیرته او څنګه روزل کیږي محمد قاسم جنگلباغ داسې وایي.
یو گروپ هستن یا آموزش میدیدن در یک مدرسه در ولسوالی چهاردره در قریه یتیم. اینا کسایی هستن که هم ماینای کنار جاده را جاسازی میکنن و هم برشان تفنگچه آموزش داده بودن که
دغه تنکی ځوانان یو ډله ده. دوی د چهاردره په قریه یتیم کې د ماین د چولو او ځای پر ځای کولو زده کړې کړي او هم یې د سپکې وسلې چلولو زده کړې چې په ښار کې د ګرځېدو پر وخت پولیس او نور مامورین په نښه کړي زده کړي دي. د کندوز د امنیه قماندان دا ونه ویل چې په ښار کې د طالبانو لخوا د پټو وژنو لپاره تربیه شوو تنکیو ځوانانو شمیر څو تنه دی. هغه دوه تنه تنکی ځوانان چې د ماینونو د ځای پر ځای کولو په تور نیول شوي دوی هم اقرار کوي چې د یو طالب قماندان لخوا ورته پیسې ورکول کېدې چې ماینونه ځای پر ځای کړي. یو تن یې ماینونو ته د چاودنې ورکولو نرخ داسې بیانوي.
موږ ته دا ډېر د بازار کې ګرځي ماینونه ځای پر ځای کوي. موږ ته دا ډېر د ادب ځای ولګي قماندان چې دوه زره درکوي چې ادب ځای ونه لګي د هوایي وچوي 500 افغانۍ درکوي. قماندان طالبان 5500 رپا میداد، ترلنگ تفانچه را میداد، معنه میداد که هر جای که دولت دیدین بپرانش اتفانگش را گرفته بیارین.
دغه تنکی ځوانان دا هم وایي چې د قندوز په ښار کې د دوی شمیر زیات دی چې د پټو وژنو او نورو کارونو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا تربیه شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په قندوز کې تنکی ځوانان د دولت ضد کړنو په تور نیول کیږي او وایي چې دوی د 1500 افغانیو او یا هم تر دې د زیاتو پیسو لپاره په ښار کې بمونه ځای پر ځای کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د بلوچستان ایالت د کوټي په شهر کې پروند د شهر په مرکزی روختون سندیمن کې یو زوربر چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې دا بیا څخه زیات کسان وژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. په کوټي کې د ازادي رادیو خبریال برکوال میاخیل مشته په دې اړه داسې رپورټ راکړی دی.
د پاکستان د بلوچستان صوبې پستر خار کوټه کې په یو حکومتي روغتون د دوشنبه په ورځ ډېر ستره چاودنه وشوه. عین شاهدان وایي د بم چاودنې صحنه ډېره وحشتناکه او دردونکې وه. مړي هرې خواته پراته وو او زخمیانو د مرستې لپاره فریاد کاوه. تابوتونه یوې خوا او بلې خواته په مړو پسې ګرځول کېدل. د ښځو ژړا هم ځای ځای اورېدل کېدله. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دې خونړۍ پیښې د سرته رسولو ادعا نه ده کړې. د پولیسو یو منصبدار ظهور احمد افریدی وایي دا ستره چاودنه وروسته له هغه نه وشوله چې د یو مشهور وکیل بلال انور کاسی مړی چې په همدې ورځ د وخته په ټوپک وشتل شوی و روغتون ته راوړل شو. تقریبا سل تنه مدافع وکیلان، خبریالان او نور خلک په روغتون کې راټول شوي وو چې د مقتول له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي. د پولیسو یو چارواکی ظهور احمد افریدی وایي برید کوونکي د بلال کاسی د مړی راوړلو نه وروسته سم د لاسه برید وکړ. داسې ښکاري چې دا دواړه پیښې له یو بل سره تړاو لري او دا به ځانمرګی برید وي. د کوټې د ښار د پولیسو یو بل منصبدار ندیم شاه رویټرز ته وویل چې بلال کاسی هغه وخت وژل شو چې په کوټه کې د محکمې د مرکزی انګړ په لور روان و. د فرید الله په نامه یو خبریال رویټرز ته وویل چې تر 500 نه زیات ماتم کوونکي د کوټې د عاجلو حالاتو روغتون ته ننوتل چې بم وچاو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ډیرو کلکو الفاظو دا برید محکوم کړ او خپله ژوره اندېښنه او غم د انسانانو د قیمت بها ژوند د زیا په برخه کې څرګند کړ. ښاغلی شریف له محلي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې امنیت نور هم پسې ټینګ کړي او د زخمیانو د علاج لپاره تر ممکن حد پورې سم شرایط برابر کړي. د کوټې وکیلان هلته په روغتون کې له یوې خوانه د دې لپاره راټول شوي وو چې د بلال کاسی په مړینه خواخوږي څرګنده کړي او له بل پلوه په دغه راز قتلونو اعتراض وکړي. علي ظفر د مدافع وکیلانو د ټولنې رئیس وایي دا په عدالت باندې برید و. وکیلان به خپل همکار او نورو مړو سره د پیوستون په توګه درې ورځې ماتم وکړي او محکمې ته به حاضر نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې 6 کال د نومبر په اتمه په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي او خلک د رایې اچولو لپاره ځانونه چمتو کوي، د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي چې په منصفانه او عادلانه توګه د انتخاباتو د سرته رسولو او د انتخاباتي سیستم د اعتبار د خوندي ساتلو لپاره یو لړ اقدامات پام کې نیولي دي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د ټلویزیون خبریال سټیو بارګونه رپورټ ته چې سید سلمان شاه به تاسو ته درواوروي.
په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو له جنجال نه ډک موسم را رسیدلی دی. د چپی او خلاصو نظریاتو طرفدارانو دواړو د انتخاباتو د موجوده سیستم د وقار او اعتبار په اړه یو لړ پوښتنې راپورته کړي دي. د انتخاباتو په اړه لانجا په داسې یوه باریک وخت کې راپورته شوې چې د امریکا خلک اوس پر خپل حکومت زیات اعتبار نه لري، پرې بدګمانه دي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ هم چندان زیات خوشاله نه معلومیږي. زه په صداقت سره وایم چې په انتخاباتو کې به حتماً درغلي او ټګي
کیږي.
واقعا چې همدې ته دیموکراسي ویل کیږي.
دا د میریلند د یالت د منګومری د کاونټۍ یا ولسوالۍ د انتخاباتي دفتر د مسؤل میرمن مارګریټ جرګنسن غږ دی چې وای څوک چې دا خبره کوي چې په انتخاباتو کې به درغلي وشي غالبا د انتخاباتو د کمیسن له کوم مسؤل سره وخت نه دی تیر کړی. نوموړی وای چې د انتخاباتو د چارو مسؤلین پوره کوشش کوي چې د رای اچولو په وخت د هر ډول درغلۍ او ټګۍ مخه ونیسي. موږ د خلکو مجموعي شمیر له هغه لیست سره مقایسه کوو چې د رایو ورکولو په لیست کې نمونه ثبت شوي دي. بیا ګورو چې د مختلفو کاندیدانو لپاره څومره رای اچول شوي دي او وروسته یې د رای ورکولو د کارتونو له مجموعي شمیر سره مقایسه کوو. هره میاشت تقریبا 10,000 اسناد ملاحظه کوو او ثبتوي. دا خبره سمه نه ده چې موږ په کال کې یوازې صرف 2 ورځې کار کوو. د دواړو سیاسي ګوندونو څارونکي په انتخاباتي حوزو کې موجودي ټوله پروسه او جریان څاري. دا وخت الکترونیکي ماشینونه زیات عام شوي دي. ماګه د رای چولو د پاڼو ریکارډ هم خوندي ساتل کیږي. که فرضاً په کومه حوزه کې ګډوډي رامنځته کیږي د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي له اصلي لیست سره مقایسه کوي او نتیجه به وروسته تصدیقوي. په ټولو کاونټیو کې په متحد المال ډول د انتخاباتو جریان سرته نه رسول کیږي. مارګریټ جرګنسن په دې اړه وای شاید چې جمهوري غوښتونکي وای چې په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کیږي ځکه که یو څوک له یو ځای نه بل ځای ته کډه کیږي نوم به 2 ځلې لیکل شوی او پته به هم غلطه وي او یا دا چې ځینې کسان چې مړی نمونه یې له لیست نه په خپل وخت نه ویستل کیږي ځینې خلک ورنه غلطه ګټه پورته کوي. نوموړی وای چې د رای ورکوونکو لیستونه په دوامداره توګه له انتخاباتو نه مخکې کتل کیږي او د انتخاباتو په ورځ معلومیږي چې په یوې کاونټۍ کې څومره خلک اوسېدل، څومره راجستر شوي دي او څومره نه دي راجستر. تر ټولو زیاته توجه پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې عمرونه یې زیات وي او یا له اقتصادي نقطې نظره بې وزلي کومک ته اړتیا لري.
There's a lot of messiness. There's sometimes
the انتخاباتو د چارو کارپو جان فورټینی چې د بای پارټیزن پالیسی سنټر په نوم د انتخاباتو د چارو په یو بهترف مرکز کې کار کوي وای چې د دواړو ګوندونو ترمنځ زیاتره اختلافات د رای ورکوونکو د لیستونو او په سر راپورته کیږي. جمهور غوښتونکي وای چې د هر رای ورکوونکو هویت باید په دقت او غور وکتل شي. مګر دیموکراتان په دې عقیده دي چې هغه د غکار لبی وزلو خلکو او اقلیتونو سره تعصب په غرس کوي. په بنیادی توګه ویلی شم چې موږ یو ښه متناسب او متوازن سیستم لرو، سم کار ورکوي او نتیجې هم زیاتره د ولس د توقعاتو سره برابرې. په ځینو مواردو کې مشکلات او ستونزې لري، کېدای شي چې نور هم اصلاح شي، خو دا چې ځینې خلک دا فکر کوي چې په انتخاباتو کې درغلي کیږي خبره سمه نه ده. هغوی له خپل حده تېری کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید جمهور ریاست مقام ته کاندید ډونلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ خپل اقتصادي پلان وړاندې کړ او ویل چې د غوړی اقتصاد د بیا رغولو لپاره په مالی کې به کمی راولي او دولتي مقررات به ختم کړي او داسې هڅې به وکړي چې د منځنۍ طبقې د خلکو عاید به زیات کړي. پام وکړئ دې رپورټ تفصیل ته چې زه به تاسو ته وړاندې کړم.
ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د ډیوټرایټ په اقتصادي کلب کې خبرې وکړې. دا کلب د میشیګن په ښار کې موقعیت لري او د امریکا د موټر جوړولو مرکز دی. ډونالډ ټرمپ وویل
امریکانیزم نات ګلوبالیزم ویل بی آور نیو کریډو. Our country will reach amazing new heights. Maybe
امریکای توپ نه نړیوال توپ زموش تګلاروي زموش هواد به د کامیابی نوی څندو ته په حیرانوونکی توګه ورسیږي او دا به داسې کامیابی وي چې له دې مخکې به کېدای سي امریکا نوی ورسېدلی. موږ ته یوازې دا پکار ده چې د پخوا په ستومانه ژغونو باندې نوره تکیه ونه کړو. ټرمپ شپنه وکړه چې په لوی شرکتونو به د مالیه ورکولو شرعه کم کړي او د افرادو د مالیه ورکولو په نظام کې به اسانتیاوي راولي. هغه د متحده ایالاتو د سوداګرۍ په معاملو چې پکښې د 12 هیوادونو وړاندیز شوي د آرام سمندر د همکارۍ په تړون چې ټي ټي پي ورته وایي هم انتقاد وکړ. هغه وویل
اف سنت ټو دی اوول افس هیلری کلینټن ویل انکټ دی ټي پي پی اس شور اس یو سټینګ دیر هر ډونرز ویل میک شور اف it. A vote for Hillary Clinton is a vote for TPP.
که هیلری کلینتون جمهور رئیس سی نو هغه به د ٹی ٹی پی سوداګری تړون عملی کړي. هغه ته چې کوم کسان پیسې ورکوي هغه به په دې باندې دا کار ډاډه کړي. که هیلری کلینتون ته رای ورکړي نو دغه رای به د ٹی ٹی پی او د نافټا د سوداګری تړونو ته د رای ورکولو برابر وي. د ټرمپ سیاله او د ډیموکرات ګوند نماینده هیلری کلینتون به هم په دغه کلب کې د پنځشنبې په ورځ خبرې وکړي او خپل اقتصادي پلانونه به وړاندې کړي.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټی کې یو ځل بیا وایي. د دوشنبه ورځ د کوټې د کار په ملګرو خونکي په مرګانې برید کې د وژل شوو کسان شمیر او یو ته رسیدلی دی او یو سلو شپېته کسان زخمیان دي. عیني شاهدانو او پولیسو امریکا هغه ته وویل چې د بم چاودنه دومره زورور وه چې د روغتون په ودانۍ کړکۍ ولړزولې. یو شمېر ژورنالیستان او کمرمنان چې د وکیلانو د احتجاج په باب رپورټونه ورکول همدغه چاودنه کې زخمیان شوي دي او یا وژل شوي دي. د جماعت الاحرار په نوم د پاکستاني طالبانو تحریک نه جلا شوې ویډلې دغه حملې ذمواري قبول کړې ده. په کوټه کې اسلامي ډلو نه علاوه د بلوڅ ملت پال هم فعال دي او کله کله په دولتي هدفونو باندې مرګانۍ حملې کوي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګل کاندید امریکایي صنعت امریکایي ملیاردر ډانلډ ټرمپ د خپل اقتصادي پلان خاکا وړاندې کړې ده. ترامپ وايي غواړي چې شتمنۍ او کارونه دواړه په امریکا کې پاتې شي او د امریکا اقتصاد له سره په پخو ودرئ. د ایتوپیا د حکومت سیاسي مخالفان وایي چې په دې هفته کې په اديس ابابا کې او په څو نورو ښارونو کې د حکومت د ظلم او تیری او په هیواد کې د ثروت او شتمنۍ د غیر منصفانه ویش په ضد ولسي احتجاجونو په دوران کې د پولیسو په ډزو کې نوي کسان وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د روسیې سره د خپل هیواد د خراب اړیکو د ککولو په منظور هغه هیواد ته روان شوی دی. سهارونه کې په دې باور دي چې د اردوغان دا سفر تکتیکي هدفونه لري ځکه چې لویدیځ قدرتونو سي اړیکې چندان ښې نه دي. په مسکو کې د کارنګي د موسسې غړي الکساندر باونوف امریکا غږ ته وویل چې دا ملاقات ځکه مهم دی چې دواړه مشران له لویدیځو قدرتونو سره پلان جوړ کې ګیر دي. باونوف امریکا غږ ته وویل چې روسیې لومړی هیواد و چې ترکیې چې په ترکیې کې نظامي کودتا وغندله او اردوغان خپل لویدیځ انډیوالان په غداري او بې وفایۍ تورن کړل. هغه اوس کوشش کوي چې له روسیې سره د ترکیې اقتصادي او سیاسي اړیکې بیرته عادي کړي. د افغانستان حکومتي چارواکي د طالبانو او داعش په ضد په جنګ کې د پرمختګونو ادعا کوي او وایي چې په ننګرهار کې د داعش د یو قمندان په شمول په سلګونو وسلوال د نظامي عملیاتو په دوران کې وژل شوي دي. خو امریکایي چارواکو لا تر اوسه پورې د داعش د قمندان د وژلو خبر نه دی تایید کړی. د افغانستان د پوځ د محاربوي عملیاتو مدیر جنرال محمد حبیب حساری په کابل کې امدوادي کانفرنس ته ویل چې په هلمند او څو نورو ولایتونو کې نظامي عملیات دوام لري. په اسلام آباد کې د امریکا خبریال د افغانستان د حکومتي چارواکو له قوله په خپل رپورټ کې وایي چې په تیره یوه هفته کې په ننګرهار، کندوز او هلمند کې له 200 نه زیات وسلوال وژل شوي دي. جنرال حساری ومنله چې د طالبان لخوا په ځوابي حملو کې دولتي قوت ته هم مرجوب له اوښتې ده، مګر هغه دا خبره ونه کړه چې څومره مړه او څومره به زخمیانې. نوموړي وویل چې په هلمند کې امنیتي وضع د اندېښنې وړ ده. نو له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان امریکا غږ ته وویل چې د هغو دوو خارجي اتباعو د پیدا کولو لپاره لټون دوام لري چې د یکشنبه په ماښام په کابل کې نامعلومو وسلوالو وتښتول. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دغو کسانو د تښتولو ذمواري نه ده قبوله کړې او په داسې حال کې چې سوریه د رژیم مخالف وسلوال لګیا دي په حلب کې د حکومتي قواو سره په نړیوالو جګړو بوخت دي او کوشش کوي چې د ختیځ حلب محاصره ماته کړي. د څو نړیوالو خیریه مؤسساتو روغتیایي کارکوونکو او د مدني حقوقو مدافعینو د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو غونډې ته وویل چې د دوامدارې محاصرې او هوایي بمبارۍ له امله حلب اوس په یو دوزخ بدل شوی دی.
د نور دونکو د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل مخې په کابل کې هم د اوسه تودوخه درجه 40 درجه ده او د ورځې په اوږدو کې د هغه درجه 10 ته ورسیږي. دغه ټوله اونۍ به آسمان شین وي او ورځې به لمریزې وي. دغه ورځ په کندهار کې هم د اوسه تودوخه درجه 15 ته د ورځې په اوږدو کې به 15 درجه ته ورسیږي او په کندهار کې به هم دغه ټوله اونۍ لمر وي او آسمان به شین وي. په کوټه کې هم د اوسه تودوخه درجه 22 او د ورځې په اوږدو کې به 10 درجه ته ورسیږي. په شمال کې آسمان غوريز لري
او د تودوخه درجه 28 او د ورځې په اوږدو کې به 2 درجه ورسېږي. مزار شریف کې هم دا اوس تودوخه درجه 10 ده او دغه ټول ونې به اسمان شین وي او د تودوخه درجه د ورځې په اوږدو کې به 5 درجه ورسېږي. دغه ورځ په هرات کې د تودوخه درجه هم دا اوس 22 درجه ده او د ورځې په اوږدو کې به 10 درجه ته ورسېږي. قدرمن اوردونکو زموږ نیم ساعته خبري خپرونه هم پر دې ځای پاتې ورسته. نیم ساعت وروسته به دوهمه خپرونه وي. د دری برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خپرونه تاسو ته در وړاندې کړي. تاسو مشتره اوسئ.